امریکا له همغږۍ او شنه څراغ څخه ترسره شي ممکن نه و او ټول نړۍ په توګه پوهېږي چې د لویدیځ د مستقیم او غیر مستقیم ملاتړ پرته د دې جنایتکار رژیم د ناوړه ژوند دوام ممکن. د پاکستان لومړي وزیر په قطر کې د دې هېواد له امیر سره په کتنه کې په منځني ختیځ کې د سینوسټي رژیم د جنایتونو او یرغلونو د مخنیوي لپاره د اسلامي امت پر یووالي ټینګار وکړ. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د پنجشنبه په ورځ د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ قطر ته سفر وکړ تر څو د سینوسټي رژیم لخوا پرتوهۍ د ترهګریز برید پر وړاندې له قطر سره خپل پیوستون څرګند کړي. شهباز شریف د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره په کتنه کې د سینوسټي رژیم برید وغندلو او زیاته کړه باید د دې رژیم ته یرغلونو مخه ونیول شي او اسلامي امت باید له دې سره د مقابلې لپاره یووالی ولري. د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د سینوسټي رژیم لخوا پر توهی د هوایي یرغل په غبرګون کې د اقدام دولتي ترهګري وبلله. د سینوسټي رژیم لخوا د قطر په پلازمینې توهی باندې د هوایي بریدونو په پایله کې چې د یوه قطري امنیتي افسر په ګډون د څو کسانو د وژل کېدو لامل شو، د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی دا اقدام دولتي ترهګري وباله او د اشغالګر رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د محاکمې غوښتنه یې وکړه. هغه ټینګار وکړ دا برید په غزه کې د یرغمل شویو کسانو د خلاصون هر ډول هیلې له منځه وړي او د اوربند لپاره د قطر منځګړیتوب بهیر یې ګډوډ کړی. د ژغورنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په وروستیو ویجاړوونکو زلزلو کې نږدې 1200 ماشومان مړه او زرګونه نور بې کوره شوي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي سازمان پرون پنجشنبه راپور ورکړی چې د زلزلو په پایله کې د تایید شویو مړو له ډلې څه باندې نیمایي ماشومان دي او ښایي د قربانیانو شمېر د کونړ لرې پرتو کلیو ته د ارسونې ډلو پر سیدو پورته شي. دا راپور له مخې د شاوخوا 8000 کسانو کورونه بشپړ ویجاړ شوي او تر اوسه کورنۍ په لنډ مهالو سرپناو او خیمو کې ژوند کوي. د زلزلو د کورنیو د ګټې وټې سرچینې هم له منځه وړي او د خپل ژوند د بیا رغولو لپاره بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. تر اوسه د ماشومانو د ژغورنې سازمان د 100000 ماشومانو په ګډون د څه باندې 1600 کسانو لاسنیوی کړی او ماشومانو ته د روغتیایي اوبو، نقدو پیسو او رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې کوي. د طالبانو حکومت په یوه تازه پرېکړه کې په پنجشیر ولایت کې تصویري نشرات په بشپړ ډول بند کړل. په پنجشیر ولایت کې د طالبانو د ولایت ویاند سیف الدین لټون رسنیو ته ویلي چې د دولتي او خصوصي رسنیو پر تصویري نشراتو یې بندیز لګولی دی. لټون زیاته کړې چې دا پرېکړه د ولایت د سیمه ییزو چارواکو لخوا نیول شوې. افغانستان کې د طالبانو له بیا حاکمیت وروسته رسنیز بهیر له سختو محدودیتونو سره مخ دی. د نظر خاوندان وایي طالبانو په بشپړ ډول رسنۍ او د بیان ازادۍ سانسور کړې او لا هم هڅه کوي د حقایقو د خپروي لپاره په ځینو ولایتونو کې محدودیتونه زیات کړي. په پنجشیر ولایت کې د رسنیو پر انځوریزو نشراتو د بندیز لګیدو لامل لا نه دی معلوم شوی او نه هم طالبانو په دې تړاو واضح څه ویلي. د اروپا پارلمان د یوه پریکړه لیک په تصویبولو سره د غزه کې د بحراني وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د اروپایي اتحادیې له غړو هېوادونو څخه غوښتي چې د فلسطین خپلواک دولت په رسمیت وپېژني. د اروپا پارلمان غړو په یوه پریکړه لیک کې چې د 315 موافق او 125 مخالف او 122 متنې رایو سره تصویب شو، د سرحدي دروازو سمدستي پرانستل او په غزه کې د بشري محاصرې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د اروپا د پارلمان غړو د فلسطین خپلواک دولت د رامنځته کولو پر حل لارې ټینګار وکړ.
بلغت حتى الآن 84.
د یمن د انصار الله غورزنګ عمومي منشي د مسلمانانو نسل وژنه د امریکا لپاره یو ماموریت وباله. د یمن د انصار الله غورزنګ عمومي منشي سید عبدالملک بدرالدین الحوثی په خپله اونیزه وینا کې وویل د صهیونیستي رژیم په وړاندې د امریکا دریس له یوه ایدیالوژیکي دریس څخه سرچینه اخلي او دا هیواد د صهیونیستي پروژې پلي کول خپله وظیفه ګڼي. الحوثی زیاته کړه د اسرائیلي رژیم لخوا د فلسطین پر خلکو په غزې کې وحشانه او بېرحمه یرغل او د قرن جنایت له 100 ورځو څخه زیات دوام لري. په دې موده کې تر اوسه پورې له 20 څخه زیات ماشومان او 2500 ښځې شهیدانې شوي. هغه وویل اسرائیلي دښمن په غزې کې 2500 کورنۍ د احوالو له ثبت څخه حذف کړي دي. دښمن د ټولو ویجاړوونکو وسایلو په کارولو سره په غزې کې د فلسطین پر خلکو نسل وژنه کوي او ټولې ډلې پرته له استثنا هدف ګرځوي. د فلسطین خلکو مخه ګرځول د پراخې نسل وژنې او لوږې له لارې ترسره کوي. د یمن د انصار الله غورزنګ عمومي منشي یادونه وکړه ټول شهیدي ورکوي چې اسرائیلي دښمن په غزې کې د 2 میلیونه خلکو ته د لوږې جنایت پلي کوي. یو ډېر وحشتناک جنایت چې په نړۍ کې بل هېڅ ځای نه لیدل کېږي. د انصار الله یمن مشر زیاته کړه صهیونیستي رژیم د غزې د کورونو او زیربناوو د ویجاړولو لپاره له امریکایي بمونو څخه کار اخلي او ودانۍ د چاودنو او ویجاړولو او همدارنګه د امریکایي بلډوزرونو په واسطه چې تل یې په اختیار کې دي له منځه دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت
سیاسي تبصرا.
دوستانو تاسو سره بولو د نوزي د سیاسي تبصرې برخه ته چې موضوع یې د لویدیځ رسنۍ د اسرائیلو تر نفوذ لاندې د غزې د قحطۍ روایت تحریفوي. یوې انګلیسي لیکوال اعتراف کړی چې لویدیځ رسنۍ د فلسطینیانو پر وړاندې د صهیونیستي رژیم جنایتونه په روایت کې د دې رژیم تر اغېز لاندې دي. لویدیځ رسنۍ د غزې بحران په پوښښ کې څو ځله په تحریف وقایعو او د صهیونیستي رژیم تر نفوذ لاندې روایتونو په خپرولو تورن شوي دي. د دې برجسته بیلګو په ډله کې د لوږې ماشومانو د انځورونو زیاتوي سپتلول یا د قحطۍ قربانیانو مرګ د پخوانیو روغتیایي ستونزو ته نسبت ورکول شامل دي. دا ډول خبرې په خفنې وازې په غزه کې د بشري ناورین واقعیت کمرنګوي بلکې د قحطۍ سیستماتیک انکار او په غزه کې د اسرائیلو جنایاتو پر سرپوش کولو لپاره زمینه برابروي. د نیو عربی پاڼې له مخې فارس ډی دا مطلب راخیستی چې روبکا روټ ګولډ انګلیسي لیکوال اعتراف کړی چې لویدیځ رسنۍ د فلسطینیانو پر وړاندې د صهیونیستي رژیم جنایاتو په روایت کې د دې رژیم تر تاثیر لاندې دي. روټ ګولډ په دې اشارې سره چې د اسرائیلي رژیم له لوري د غزې محاصره د منځنیو پیړیو په څېر محاصره ده لیکلي، دا عجیبه خبره نه ده چې د غزې قحطۍ عامل له دې انکار لپاره له ټولو وسلو ګټه پورته کوي. لیکوال په دوام کې د اسرائیل له لوري د رسنیز بایکاټ تر تاثیر لاندې د غزې وقایعو د تحریف څو عیني بېلګې راوړي او لیکلي، په واقعیت کې د رژیم په غوښتنه د روایت زمینه پخوا په جولای کې د نیویارک ټایمز په څیر رسنیو له لوري چمتو شوې وه. د ورځپاڼې د محمد زکریا المتوق هغه ماشوم چې له لوږې مړ کېدونکی و انځور زیرنویس کې اصلاحیه خپره کړه. وروسته له هغه چې د دې فلسطیني ماشوم ضعیف بدن انځور د غزې خلکو له لوږې د مرګ په اړه راپور اصلي عکس په توګه خپور شو، اسرائیلي ادارې ټایمز ته خبر ورکړ چې هغه د مخصي فلج سره زیږېدلی و. وروسته اسرائیلی رسنیو دا خبری لاین خپور کړ ترڅو دا الحق کړی چې د زیانمنو خلکو مرګ نشي کولی د قحطۍ شاهد وي. لږ وروسته ټایمز ولیکل چې المتو پخوانۍ روغتیایي ستونزې درلودې او پرته له دې چې توضیح ورکړي دا اصلاحیه د اسرائیلو فشار په پایله کې ترسره شوې او دا چې ټول قحطۍ تر هر څه وړاندې زیانمنترین خلک قرباني کوي. روټکول زیاته کړه نور رسنۍ هم دا لاین تعقیب کړ. اسوشیټډ پریس د جهاد الاشرفي له عکسونو مجموعي زیرنویس کې چې د ماشومانو لوږه مستند کړې وه ولیکل. په غزه کې پرزواکي اکثرا د پخوانیو ناروغیو سره زیاتیږي او د روغتیایي خدماتو کموالی او کمزوری حفظ الصحې له امله ستونزو سره چې عمدتاً د رواني جګړې نتیجه ده ترکیب کیږي. د سیاسي تبصرې دوستانو بیا هم تاسو ته خراب لاست و یو دا تهران دی د ایران له اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو زموږ نور پروګرامونه تاسو ته پرله پسې نشریږي چې تاسو به د استاد سخن یا د ستوري په لمن کې یو نوې برخه واورئ. ورپسې به هم د غزې له حقیقت څخه انکار کولو په تړاو ځانګړی پروګرام واورئ او په پای کې به هم د تلپاتې امید پروگرام اور چې د سر بس موږ نن ورځې او ساته سره نه پرونه هم پاتې اوس د سانو زموږ له سر څخه موږ نن ورته چې ادرس دې www.rstudy.is/peace په ایران افغانستان سیمه وړي مهمه د خبرونه لیدلې لوستلې شي. تربیته سپلو یو خو خدای سپارو الله ممل شخ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واهلا ومرحبا بكم ايها الاحبه الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. اتفاق ايران والوكاله الدوليه للطاقه الذريه محور ستوري بلمن كي
دا تیرن دا پښتو خبرونه ډیر عزت منوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې بیا هم زفاتمی له خپل محترم کار
امان الله زمانی سره
ستوري په لمن کې نومې لړۍ لاندې د رښتین مطلب سره ستاسو په خدمت کې په دغه لړۍ کې د سعدي شیرازي د ژوند ځانګړنو او پړاو په باب ارزونه کوو نو هیله ده چې دغه مطلب هم ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
دوستانو په ټول ایران کې د سعدي شیرازي په 44 سره بیلابیل کلتوري او ادبي غونډې او پروګرامونه ترسره کیږي چې له شیرازي نیولې تر شیر غونډو او مجازي فعالیتونو پورې پکې شامل دي. دا پروګرام ښیي چې د سعدي فکرونه اوس هم د ایرانیانو په ژوند کې اغېز شیندونکي او روان دي. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د هغې لړۍ له لومړۍ برخې څخه مو هڅه کړې چې د سعدي شیرازي د ژوند او زماني بیلابیل اړخونه تر وپیژنو. هیله ده تیرې یوویشتې برخې مو خوښې شوې. په دغې برخې کې به په ایران کې د سعدي شیرازي په اړه جوړېدونکو بیلابیلو غونډو ته پام وکړو او په راتلونکې برخې کې به د نړۍ په نورو برخو کې دغو غونډو ته یوه ځلنده کتنه وکړو. نو مهرباني وکړئ له موږ سره مل اوسئ.
هره ټاټوبۍ او خاوره یو غږ لري چې د پیړیو پیړیو له زړه راپورته کیږي. د ایران لپاره یو له دغو غږونو بې له شکه د سعدي شیرازي غږ دی. داسې شاعر چې د 19 میلادي پیړۍ څخه دی خو اوس هم د ایران په ښوونځیو کې شعرونه لوستل کیږي او د نړۍ خلکو ته هم د پاملرنې وړ دي. د سعدي شیرازي شعرونه د انسانیت، اخلاق، مینې او اصولو په اړه خبرې کوي. سعدي د فارسي ژبې بې زمانه شاعر دی. د ایرانیانو په ملي کلیزې کې د غوایي لومړۍ نیټه چې د اپریل له 1 نیټې سره برابره ده د سعدي د لمانځنې ورځ ده او دا موقع د سعدي شیرازي په 44 سره د بیلابیلو ادبي او کلتوري پروګرامونو د ترسره کولو لپاره یو غوره فرصت دی. له شیراز څخه تر تهرانه، له خوزستان څخه تر خراسانه او د ایران په ټولو برخو کې د سعدي شیرازي د ورځې له لمانځنې سره سم بیلابیل پروګرامونه نه جوړیږي. په شیراز کې چې د سادی زیږیدو ښار او د ګلستان او بوستان اصلي ټاټوبی دی، د دغه ورځې اصلي مراسم ترسره کیږي. د سادی مقبره چې د دلګوشا باغ ته نږدې ده، د غوایي په لومړۍ نیټه د فارسي ادب مینهوالو، څېړونکو، شاعرانو او د ایران د کلتوري چارواکو کور به وي. دا مراسم او دستوري په دودیزې موسیقۍ د سادی د شعرونو په لوستلو او د پوهانو په ویناو سره نمانځو، او په یوه کلتوري محفل به کیږي چې د ادب او اخلاقو رول ژوندی ساتي. په تهران کې بنسټونه لکه ملي کتابتون، د هنرمندانو کور او د فارسي ژبې او ادب اکاډمۍ د سعدي څېړنې تخصصي ناستې، د خطي نسخو نندارتونونه او شعري ماښامونو په څېر پروګرامونه او غونډې جوړ کړي. د فارسي ادبیاتو محصلین، د پوهنتونونو استادان او اوسمهاله لیکوالان په دغو غونډو کې د سعدي د فکر، ژبې او سټایل بېلابېل اړخونه څېړي. رسنۍ هم د ځانګړو پروګرامونو په خپرولو سره د دغه ستر شاعر د تعلیماتو په خپرولو کې مرسته کوي. په دې توګه د ایران په نورو ولایتونو لکه خراسان، کرمانشاه او اصفهان کې د فرهنګ او ارشاد د ادارې د ادبي ټولنو په ملګرتیا سره د سادی لوستنې روزنیز ورکشاپونه، د کتاب لوستلو سیالۍ او د سادی د حکایتونو پر بنسټ د ماشومانو او ځوانانو لپاره د کوڅو تیاترونه جوړوي. دا پروګرامونه نه یوازې دا چې نوی نسل د فارسي کلاسیک ادبیاتو سره بلدوي، بلکې د ادبیاتو او رسنۍ ژوند ترمنځ د اړیکو لپاره هم زمینه برابروي. د رسمي پروګرامونو تر څنګ مجازي فضا هم د سادی په لمانځنه کې مهم رول لري. په ټولنیزو رسنیو کې کار کوونکي د سادی شعرونه، ګرافیکي ډیزاینونه، پاډکاسټونه او د ګلستان او بوستان تحلیلونه شریکوي چې دا مناسبت په یوه پراخ ادبي جشن بدلوي. دا ډول ولسي ګډون ښیي چې سادی له خپل ژوند څخه پیړۍ وروسته لا هم د ایرانیانو په کلتوري زړه کې ژوندی او روان دی. سادی هغه شاعر دی چې د زمانې له سرحده تیر شوی دی. د هغه آثار د ډیرو پخوانیو متنونو اپوټه اوس هم په اسانۍ سره لوستل کیږي او د نن ورځې اورېدونکو لپاره هم معنا لري. د ګلستان او بوستان حکایتونه چې د عدالت، دوستۍ، روزنې او مسؤلانه ژوند په اړه دي، اوس هم په ښوونځیو، رسنیو او نمایشي اثارو کې بیا همدا لننه نسل سره د خبرو اترو وړتیا ده چې سادی د ټولنې په فرهنګي، کلتوري حافظه کې ژوندی ساتلی دی. د سادی پایښت یوازې د هغه د ژبې په خوږوالي او فصاحت کې نه دی، بلکې د هغه د فکر په ژوروالي او د انساني لید په پراخوالي کې دی. سادی په خپلو اثارو کې انسان په مرکز کې راغلی او د دین، اخلاقو، تجربو او سفر په ژبه هغه د فکر او اصلاح همدا انساني او نړیوال اړخ د هغه په اثارو کې لیدل کیږي چې په اوسني وخت کې هم پرته له دې چې عمر، دنده یا فکري ګروهانې ته خام شي، ډېر خلک ورسره اړیکه ټینګوي او پیغامونه به یې په ورځني ژوند کې
Mi tradición es del sudamina de Boston
خوږو دوستانو، کلونه کېږي چې په ایران کې د سادی د لمانځنې ورځ د فارسي ادب د ساتنې او انساني اخلاقو د خپرولو لپاره یوه ملي غونډه ده. کلتوري بنسټونه پوهنتونونه او ادبي ټولنې د تخصصي ناستو شعري غونډو او د سادي په مقبرې کې د بېلابېلو مراسمو په جوړولو سره د بېلابېلو نسلونو لپاره یې د هغه د اثارو د پېژندنې زمینه برابره کړې ده. حتی په ایران کې په لومړنیو ښوونځیو کې ښوونکي هڅه کوي چې د ګلستان حکایتونو مفاهیم د ماشومانو لپاره په ساده ژبه روښانه کړي. همدارنګه د ایران بېلابېل ښارونه د خپلو ځایي او هنري ظرفیتونو په کارولو سره د سادي ورځ په یوه غوره او خلاق فرصت بدلوي، له دې چې د سادي د شعرونو په الهام سره مجسمې جوړېږي تر دې پورې چې د هغه د حکایاتو پر بنسټ تیاترونه اجرا کېږي، او حتی د سادي د انصاف، محبت او قناعت په اړه د ویناوو په چورلیستوب سره کلتوري بازار کې جوړېږي. دا ټول کوم چې دا ستر شاعر لا هم د خلکو په ذهنونو کې ژوندی دی. پر دې سربېره د مجازي یا انټرنیټي فضا په پراخېدو سره د سادي شیرازي په اړه منځپانګې نورې هم ډول ډول شوې. کاروونکي د ګرافیکي پوسټرونو په جوړولو، تعلیمي پودکاستونو، د حکایاتو د موسمي ګرافیکونو په خپرولو او د سادي لوستنې د کمپاینونو په پیلولو سره ښودلو چې کلاسیک ادبیات په نوې ټکنالوژي کې ژوندي پاتې کېدی شي. دا نوښتونه د ځوانانو او نوي نسل د سادي له فکرونو سره د بلدتیا لپاره مهم رول لوبولی. په همدې لړ کې ځینې کلتوري بنسټونه او ادبي اپلیکیشنونه د غږیزو کتابونو، تعاملي اپلیکیشنونو او د حقیقت زیاتوالي په کارولو سره د سادي د اثارو د لوستلو نوې تجربه برابره کړي.
عزیزانو، د مسلکي ویناوالو په غږ د ګلستان اورېدل یا د بوستان حکایتونه په ډیجیټل مصورو کیسو بڼه لیدل کېږي. داسې اورېدونکي جذب کړي چې شاید پخوانۍ یا پخوانی له پخوانیو ادبیاتو سره لږه اړیکه درلوده. دوستانو، دغې لړۍ ته کتنه ښیي چې سادي نه یوازې د فارسي ادب یوه ستره کلا ده، بلکې اوس هم په ایرانیانو کې د فرهنګ او کلتور، تعلیم او ورځني ژوند په برخو کې اغېزمنونکی او ژوندی شتون لري. د هغه اثار د ساده ژبې، ژور فکر او انساني لید سره د پیړیو په اوږدو کې دوام کړی او له یوه نسل بل نسل ته لېږدل شي. همدا ځانګړنې دي چې د سادي د لمانځنې ورځ هر کال نور هم پراخه او ورسېږي. نو موږ هڅه کوو په دغو مطلبونو کې د سادي د لمانځنې ځینو مهمو غونډو ته اشاره وکړو، لکه په شیراز کې د سادي د مقبرې له رسمي دستورو او په تهران کې له ادبي تخصصي ناستو رانیولې تر دې پورې چې د ایران په بېلابېلو برخو کې د سادي لوستنې ورکشاپونه او د هغه د اثارو پر بنسټ هنري دا د پروګرامونو ډولوالې ښیي چې سعدي یوازې یو کلاسیک شاعر نه دی، بلکې یوه فرهنګي پانګه ده چې د ایران هره برخه ورسره خبرې کولی شي او له هغه څخه الهام اخیستلی شي. موږ په دغه مطلب کې د مجازي یا انټرنیټي فضا رول ته هم اشاره کوو، چېرته چې کارونکي، هنرمندان او د منځپانګې تولیدونکي په اوسمهال ژبه او نویو وسیلو سره د سادي شیرازي میراث له پادکاستونو او موشن ګرافیکونو رانیولې تر تعاملي اپلیکیشنو او مجازي کمپاینونو پورې دا ټول ښیي چې د سادي فکر د تاریخ له زړه څخه تېر شو او په نویو بڼو کې له ټولنې سره خبرې اترې کوي. په ټول کې د سادي شیرازي د رنخت او لمانځنې ورځ له یوې کلیزې څخه ور اخوا د ادب، اخلاقو او ډلهیز حکمت د ژوندي ساتنې لپاره یوه موقع ده. تر هغه وخته چې کلتوري بنسټونه، خلک، هنرمندان او ښوونکي د خپلې ورځې په ژبه او وسیلو سره د سادي روایت ته پام ورکوي، دا ستر شاعر نه یوازې د خلکو په تاریخي حافظې کې، بلکې د ایران په ورځني ژوند او راتلونکي کلتور کې هم تلپاتې کیږي.
په
دوستانو د ستوري پلمن کې د همدی مطلب وخت هم پم دی زې پات رسیدي نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو
دایمه ملش د غزي د حقیقتونو انکار د تهران نبو گرامو آبودون کو خیچاری عزیزان د خبرون پدیشی بون کو زفاتینی لخفر محترم کار
علی اصغر آبودی سر
ستاسو درانه حضور تا حضر شیم چی د غزی د حقیقتونو د انکار ارا د ویدیز هوادونو چی نغواری د پغزی د حقیقتونو برملاشی نویجی یا زنگری پیگرام تاسو تاو بانده گلو در چی در پای را سر دمان برکی یا فرصت
په داسې نړۍ کې چې رسنۍ د واقعیتونو د جوړولو تر ټولو قدرتمن اوزار دی، کله نه کله حقیقت د دروغ د کلمو تر کنډوالو لاندې پټیږي. قدرمنو اورېدونکو، په نننۍ پروګرام کې د داسې شیانو په اړه خبرې کوو چې د دوی کیمرې یوازې د کړاو کتونکي نه وې، بلکې په خپله هم د ابدي روایتونو یوه برخه وه. شهید انس جمال الشریف او د هغه ملګري اوس هغه څه چې د نړۍ سترو رسنیو له تاسو پټ ساتلي دي اورېدلی
شئ. عزیزانو، انس جمال شریف داسې خبریال چې په زرهونو ځلونو یې ډېر ترخه او دردونکي حقیقتونه د خپلې کیمرې په لینز سره انځور کړل، داسې لینز چې د فلسطین په نوم د مظلوم ټاټوبې په یوې خونړۍ ترانګې کې د مرګ او د ژوند کتونکي وو. انس جمال شریف داسې کس و چې نوم یې له حقیقت سره غوټه وخوړله، داسې حقیقت چې د هغه د کامرې په چوکاټ کې یې معنا پیدا کوله. انس جمال شریف کلونه کلونه په خونړۍ تړانګې کې د نړۍ په یوه داسې سیمه کې چې هره شیبه یې د صبر او د مقاومت یو حکایت و ودرېد او روایت یې وکړ. هغه ډېرې ترخې پېښې لیدلې او روایت یې کړې دي. داسې ماشومان چې د دوی د لوبو یوازنۍ شیان له کنډوالو څخه د کاڼۍ یوه ټوټه وه، داسې پلاران چې په خالي لاسونو سره یې د خپلو شهید شویو بچیانو مړې په غېږ کې نیول، او داسې میاندې چې د چغو او د ایرو په مینځ کې تر اوسه په لړزانده غږ سره نالایي کوي. انس جمال شریف د دغو ټولو ترخو او دردونکو حقیقتونو روایت کوونکی و. د هغه د کامرې لینز د هغو حقیقتونو کتونکی و چې په ډېرو مهمو مسایلو هڅه وکړه له هغو انکار وشي. هغه پوهېده چې د لوګیو او د بارودو ترمنځ مرګ د هغه په کمین کې و، خو بیا هم هلته پاتې کېږي او بیا یې هم لیکل کول او بیا یې هم فلمونه جوړول، ځکه چې باور یې درلود د حقیقت بیان باید وشي، حتی که چیرې زما د مرګ په بیه هم تمام شي. انس جمال شریف یوازې یو خبریال نه، هغه د یوه ملت غږ و، داسې ژوبل شوی غږ چې د غزې د کلا بند شویو خلکو په حنجره کې ښخ شوی و او د هغه په روایت کې بیانېده. د مظلومیت داسې غږ چې د چوپتیا لوړو دیوالونو تېر شو او د نړۍ د خلکو غوږونو ته ورسېد، او بالاخره انس جمال شریف هم د ډېرو حقیقتونو بیانوونکو کسانو په شان په خپله هم د ابدي روایت په یوې برخې بدل شو. هغه په همدې لارو کې او په همدې خونړۍ ترانګو کې شهید شو.
ګران اوریدونکو موږ هغه څه چې دوی دي ځوابونه نه غواړي خلک پوه سي له پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. په دغه پروګرام کې د انس جماعت شریف داسې خبریال چې کلونه کلونه د حقیقت روایت کوونکی او د شهادت روایت تخته بیانوي. موږ به دغه راز پر دې ځو رسنیو کې د غزیت شانګې د غمیسي د اپوټه انعکاسولو د څرنګوالي او د رسندوی تحریف د چلونو په هکله له تاسو سره خبرې کوو. د روان میلادي کال د اګست میاشتې په لسمه نېټه انس جمال الشریف ځان د تصویري خبرونو لپاره چمتو کاوه چې د لوږې له زړه او د خوړو او د درملو له نشتون او د ناروغانو له کوغز لرونکي کلینیکونو څخه چیغه پورته کېدل. نجم شان اخوا د درملنې په صف کې ماشومانو په خپلو معصومانه خو له درد څخه په ډکو سترګو سره انتظار باسه. فضا د ژوند او د مرګ له اکشل سوي ږغ څخه ډکه وه. د لمانځه تلو ږغونه بایللي رنګونه او هغه غبار چې په فضا کې ځغورنده وو ټولې ښارې نښې وې چې میاشتې میاشتې د سویلیس منحوس رژیم د جنایتونو په اور کې سوځېدل.
که څه هم هغه ورځ د روغتونونو په اخوا کې د حماس غورځنګ د ځواکونو د شتون هیڅ نښه نښانه نه وه، خو جنایتکار صهیونیست رژیم په روغتون باندې برید وکړ او د سترګو په رپ کې یې دغه روغتون په کنډوالو بدل کړ. خبریال انس جمال شریف هلته په هماغه شیبه کې شهید شو. د هغه له ټولو کاري تجهیزاتو څخه یوازې درې میموري کارډونه چې نیم سوځېدلي وو او د هغه په هغه کې یو ضبط شوي ویډیو پاتې شوي دي. انس جمال شریف او د هغه څلور ملګري په هغه شیبه کې د شهیدانو له خلوان سره یو ځای شول او لږ شان وروسته د شپږم فصل هم د هغه د شهید د خبریالانو په دفتر کې ولیکل شو. له دغې غمیزې څو ساعته وروسته په نړیوالو رسنیو کې د دغه ترخې غمیزې د صحیح روایت دروند داغې سیوری راغی. د دغه تحریف بیرغوال رویټرز خبری آژانس و چې دا ډول تورې یې ولیکلې. اسرائیلو د الجزایر خبریال چې وایي د حماس مشر و وواژه. رویټرز خبری آژانس دغه پیښه بې اهمیته وبلله، خو په حقیقت کې روایت یې د اسرائیلو د پوځ د یو اړخیز ادعا په لور ګوتله. رویټرز خبری آژانس دغه پیښه کوچنۍ وبلله، کوم چې د دغې رسنۍ د مخاطبانو په اعتماد کې ژور درز رامنځته کړ. خو د سرچینو په دقیق ډول څېړلو له تریخ حقیقت څخه پرده پورته کړه. د رویټرز خبری آژانس د خبرو په دفتر کې د انس زړورو ملګرو د دغو جملو په لیدو سره د کړه ایزو اعتراضونو یوه څپه پیل کړه. یو شمېر خبریالانو د خبرونو جوړونکو د ګڼ شمېر برېښنالیکونو او د داخلي پیغامونو په استولو سره د خبرونو جوړونکو ته دا ډول خطاب وکړ: فکرونه یعنی حقیقتونه نه دي تایید شوي، د خبرونو تورې جانبدارانه دی او زموږ د خبري خپلواکۍ حیثیت تر پوښتنې لاندې ورغلی دی. حتی که له دغه پیښې مخکې ځینو کسانو د اعتراض په توګه استعفاګانې ورکړي او په هغو یادداشتونو کې چې د داخلي سندونو په اساس و په همدې خبري کوشش او راودې نیوکه وکړه.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو اوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
سمو د ورسته دغه معلومات د دې کلاسیفاید یو کی مؤسسې ته ورسېدل. داسې مؤسسه چې مخکې د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 8 تر 14 نېټې پورې وختونو کې د 409 نوي خبرونو په شننې سره په ژنوونکې نتیجې ته رسېدلې وه. رویټرز خبري آژانس د غزې د خبرونو په وړاندې د خپلې بې طرفۍ یعنی بې پلوۍ خرچار له لاسه ورکړی دی او له فلسطینیانو سره په پرتله کې د اسرائیلو روایت ته د ډېرو سرچینو په بېلابېلو کې د ثابتې بلګې په نصیب دي. دا په داسې حال کې و چې د فلسطین د شهیدانو له لوړ شمېر سره سره رویټرز خبري اژانس هم د نسل وژنې د ټکي په کارولو کې شک او له هغه ورهاخوا د فلسطین د ټکي د کارولو لپاره تاریخ محدودیت درلودی. په دې ډول چې له 1943 کال څخه د مخکې وختونو لپاره له دغه ټکي استفاده کول د خبرونو د مسؤول له تایید پرته منل ممنوع دی. دا رویټرز خبري اژانس په کچار باندې دغه اعتراضونه همهغه راز دوام لري. څرنګه چې څه موده مخکې د کاناډا عکاسي میرمن وال ریاری چې له رویټرز خبري اژانس سره یې د اتو کلونو لپاره د ملګرتیا تړون درلوده په ایکس پاڼې کې ولیکل، په غزي کې د رویټرز خبري اژانس خیانت او زما د 315 همکارانو په ټویټر کې د لاس درلودلو ته په پام سره زما ضمیر اجازه نه راکوي په دغه خبري اژانس کې کار ته دوام ورکړم. هو، حقیقت که څه هم په وینې او کړاو سره د چیغې د وهلو لپاره
د رویټرز خبری آژانس د خبرونو په جوړولو کې د اعتراضونو په زیاتېدا سره د دغه آژانس د ثبت او د کیفیت د برخې ایډیټ کوونکي هاروارد ګولر په یوه ظاهراً اصلاحي حرکت کې د لویدیځې آسیا د خبرو د کوشش لپاره نوې اجنډا خپره کړه. دغه اجنډا په ښکاره ډول د نسل کشۍ د ټکي کارول په مشروط ډول د خپرولو اجازه ورکوله، خو د فلسطین نوم همهغه راز د محدودیتونو په کلابندۍ کې پاتې شو. تما چې د فلسطین د نوم اخیستل یو زور منعشوی کار دی او اوس یوه پوښتنه شته، او هغه دا چې دغه بدلون له ځان سره څه نتیجه درلودله. تحلیلونه او شننې وایي د تیر میلادي کال له جون میاشتې څخه تر اګست میاشتې پورې له کابو 300 خپره شویو راپورونو څخه یوازې 14 د نسل کشۍ له ټکي څخه استفاده شوې ده، خو هغه هم د اسرائیل لخوا په انکار کولو سره. دا په داسې حال کې دی چې د اوکراین یا د سودان د غمیزو په اکله داسې هیڅ ډول ملاحظات نه لیدل کېږي. د رویټرز خبری آژانس یوه خبریال ډی کلاس 5 یوکی مؤسسې ته ویلي چې کله چې په اوکراین کې د نسل کشۍ موضوع مطرح کېږي، رویټرز خبری آژانس له هیڅ قید و شرطه پرته د روسیې مخالف روایت او خبره غټوي، خو د غزې ترانګې په اکله د اسرائیل لخوا د رسمي دروغ بللو د روایت په بیانونو سره د نسل کشۍ ټکي استفاده کېږي. دغه زیات تفاوت عمومي اعتماد له تباهۍ سره مخامخ کېږي.
دلویتیزی اسیاد تاریخ چیران داکتر اصل راد در رویچرز خبری آجانس در کرچار فاکلوائی حقا بیلگر چه تاسوی بیانوائی لمخه هم حقا در نسل وجنی چه انکار کولده. حقا پا دوام که وائی رویچرز خبری آجانس پا غزی ترانگ که در اسرائیلو غمیزی در و جنگ یا در و پوزی کمپاین در و برخی پا توگه بیانوی نه در نسل وجنی پا توگه. لدی سرسر چی در نویوال ارگانونو در بشری حقوقو در کافی جندانو ترمنز دغه ګډ نظر شته چې اسرائیل نسل وژنه ترسره کوي، همدلته چې له پټو کوډونو پرده لیرې کېږي. داسې کوډونه چې د لویدیځ د اصلي بهیر د رسنیو په کړچار کې بېلابېلې خبري سرچینې د هغوی په کله خبرې کوي. د اسرائیلو د روایتونو بیانول او د کار پېژندو د بحثونو او د مرکو لپاره د تماسونو له لیست څخه د ځینو نیوکه کوونکو سرچینو په سوکه ډول حسپول او د نسل وژنې په شان د ټکو په اکله ځانګړي حساسیت چې کولی سي د خبرونو توري نور درون کړي.
خبریالان د داسې تجربو په اکله خبرې کوي چې په کې د خبرو د توري انتخاب، د خبر د خپرولو ترتیب او حتی د یوه عکس او انځور رسمول یوازې د فضا یا د رسمي روایت د وړاندې کولو په دلیل ترسره کېږي. دغه دباونه نېغ په نېغه له بهر څخه نه راځي، بلکې د کرچارونو او د لیمبوی توبونو د غوره کولو په نرمو لیکو کې عمل کوي. داسې د باور چې په رسمي سند کې نه ظاهریږي خو د خبر په خبردا کې ټاکم کوي ولې ملکل شوی سوی کرخی چی ندارون انشا لری او نکون لکل ای بوکا خو طول پویجی چی حکوم دول کار کنی او پا هم دیر دول دی حقیقت لدی مختی چی مخاطب تولی سیجی دادو غزارگونو پتو کودونو پسیوری که تحریف کیجی قدمون آریدون که ده حقیقت ده تعریفول رو پار ده حدسی کسه ده خبر لکو طول چی خبر آخوا ده ستر دیجیتال پلیت فارمونا دلیدلو یا ده پټ دروازه ساتونکې دي د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې بی بی سی ټلویزیون اشوا کړ چې فیسبوک انټرنیټ باندې په کوم ډول د غزې د جنگ په وخت کې د فلسطینیانو د رسنیو حق غلې کړی و نخونې خانو خودنه کوي چې د فلسطین له خبری پان سره د مخاطبانو تعامل د 2023 میلادي کال له اکتوبر میاشتې راهیسې 81% غورځېدلی دی په داسې حال کې چې د اسرائیلو پانو 90% ورد درمیده دا فلسطین خبریالانو د خپلو محتواګانو د شیبوبین خبره کوله پټ محدودیت چې د دوی پوسټونه مخاطبانو ته نه رسوي د فیسبوک او انسټاګرام مورنی شرکت میټا له بی بی سي سره ټلویزیون په مرکه کې اعتراف وکړ چې په دې عقلیې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې یو شمېر اقدامات ترسره کړي وو خو هیڅکله یې شفاف جزئیات وړاندې نه کړل په عین حال کې اسوشیټډ پریس خبری آژانس دغه پازل نور اړخونه روښانه کړل غژمنه چینل څلور دېرش زړې او یانا مرتبطې ویډیوګانې په 160 میلیونو کسانو لیدو سره خپره کړې
قدر من اوریدونکو د دې خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي ازیر دمه ستاسو له حضوره اجازه غواړو
خدای مو مل او ملګری دیر قدر من آبیدون قوز ما فاطمی سلامونا آمنی که هیلی اومنی عزیزانو اوز هم در تلخاق و خوشکویی لیو و بلکو رو برام سرا ستاسو و خدمت که بزر شدید هیل در چه تر پای را سرا دمونی
لیو محمد عذران علا حق کلام لیکن برخواد این حالا ستوری به هذه الدول النظر في علاقتها مع الولايات المتحده بعد يعني هذا الموقف الخطير الذي شهدناه من في قطر وبعد رغم العلاقه الكبيره يعني والوثيقه بين واشنطن وقطر والقاعده الامريكيه الاكبر في المنطقه يعني لم تحل قطر ولا باي شيء حتى سياسيا حتى يعني على شكل اخبار مسبق مثلا او اي شيء اخر ولا بصاروخ ولا بطلقه ولا برميه فماذا بعد يعني بعد كل هذا
يعني ارى اعتقد يعني على حكام
قدم دوستان مدة تلفات خوشتيك وعلم وقراوكي در احبري سر مقام حضرت آيات الله وزما سيد علي خامنئي دا بلا بلو موضوع بانو فقرا دا معارفه او تفسير عرفتا فاكو هغوی په دولسم پړاو کې د امریکا مشران د فساد، انحراف، جنګ غوښتنې او فتنې رامنځته کولې سبب او د هغو لاره بې لاره او د شیطان لاره د اسلامي جمهوریت په پوځ او هوایي ځواک کې ډېر لایق او تکړه عناصر موجود دي. ځینې ځوانان به مو لیدل چې ستر کارونه یې کړي او د خدای په فضل د پرمختګ لپاره ظرفیت و وړتیا او د وسمن ځواک موجود دی. له دغه افغان څخه انشاءالله زیات نه زیاته استفاده وکړي او انشاءالله ورځ په ورځ پیاوړی شي. زه هم دعا کوم چې خدای تعالی ستاسو په تبلیغاتو کې اضافه وکړي او پوه شئ چې د ایراني ملت دښمن په ماتې محکوم دی. علت یې همدا دی چې د ایراني ملت دښمن په باطلې لارې کې حرکت کوي. که د امریکا پخوانیو مشرانو تر کوششونو لاندې کارونه کول، اوس نور په څرګنده او له کوښښه پرته خپل فسادونه، انحرافات، جنګ غوښتنې، فتنې رامنځته کونې د نورو شتمنیو ته تمې څرګندوي. لاره باطله لاره ده، د شیطان لاره ده او دا د شیطان لاره همهغه اولئک الذین لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. څوک چې د خدای چې خدای تعالی فرمایلی دی لعنت کړی او له خپلې درګاه یې لیرې کړي، فتح به ترلاسه نه کړي، مرسته کوونکي به ونه مومي. خبره همدغسې ده، خو تاسو نصرت کوونکي لږ او هغه نصرت کوونکي عزیز او حکیم خدای دی او انشاءالله ستاسو نصرت کوي او خپل هدف ته به
ورسیږي. دکتور، یعنی بعد كل هذا كل هذه المعطيات اليوم، ما الذي يمكن ان نتوقعه بعد هذا الاتفاق؟ هل هذا الاتفاق سيأخذ بالملف الإيراني مع الغرب إلى يعني نوع من الاستقرار، نوع من الهدوء إلى يعني حد معين، إلى فترة معينة على الأقل؟ هل تعتقد بأن لهذا الاتفاق يمكن أن يكون بداية لمثل هذا المسار أم أننا نعتبره؟
يعني أنا أعتقد إنه إيران بهذا تستطيع أنها يعني تعرقل مخططاتنا العدوانية للغرب، وبتحاول أن تؤمن عليهم عبر هذا الاتفاق يعني المخططات الأخرى لإنهاء البرنامج النووي الإيراني. إحنا سمعنا وشوفنا عمليا الولايات المتحدة الأمريكية والعضو الصهيوني يعني حين قاموا في الاعتداء على البرنامج والمنشآت النووية الإيرانية في محاولة لإنهاء هذا الملف بشكل كامل، لكن إيران لا زالت مصرة على استكمال ملفها النووي، ويعني بهذه الخطوة بتحاول تفسد المخططات المعادية. هل تستجيب القوة الاستعمارية الغربية؟ أنا أعتقد أن القوة الاستعمارية الغربية يعني ليس لديها أي نية يعني تعطيل يعني الخطوة، لأنها بالفعل تسعى إلى القضاء بشكل نهائي على قوة إيران، وفي بين هذه القوة هو القضاء على مشروعها النووي. طبعا يعني الظاهر أمام المجتمع الدولي أن القوة الغربية قوة معتدية، يعني الظاهر أيضا بهذا الاتفاق أنه إيران تستجيب ل يعني المقررات الشرعية الدولية بهذا الشأن، وبالتالي على يعني القوى الاخرى ان تحسب يعني الحساب قبل ان تطلب اي خطوه تتوقعها وتحول في اتجاه العقوبه الاخرى على ايران. ايران بتعمل بسياسه يعني هادئه بسياسه تشير يعني حادق السجان يعني الايراني وخطر بما تخطر فيه اخوانها يعني ايضا تتجلى على المستوى السياسي في هذا الشان، يعني صبر شديد على المستوى السياسي، عنده سياسيه يعني تحالفات استراتيجيه كبيره.
Sura al-Fajr, ma'a al-Fajr.